دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د سحر نه په کابل کې اتنی می بجې شو ریدونکو نن د نهي اسي شنبې ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې ولسم نیټه ده. زموږ د نن ورځې انحساته خبرونه په دیولنې ګډه سلام پښتونخوا کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له نجیب عامر اور.
سحر مو نیکمرغه پام وکړی د خبرنو سرټکو ته. سلګونو قبایلیانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. افغان ولسمشر وایي د سولې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي او د سیاسي مشر وایي داعش د پاریس د پیښو په څیر نور بریدونه کولی شي. بشپړ خبرونه. پرون ماښام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د وی مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دی ختم کړي او قبایلي سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پیښوره د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د مظاهرې تابعیت د فاټا سیاسي اتحاد کړو. په دې موقع آفتاب احمد خان شیرپاو مشال لړیو ته داسې وویل.
قومی وطن پارٹی د دوی چکم مطالبه دی هغه سره مکمل متفق دی. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتموشي. مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه پیسې بلکه مونږ و داغه مکمل حمایت کو او په مختلف فورمو باندې به د پرواز وشتو.
احتجاجی غونډې ته د جماعت اسلامی، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او قومي وطن پارټي د مشرانو ترڅنګ د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو منتخب مشرانو هم ویناوي وکړي. دوی ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دا ډول مظاهره به دوام وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولست په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. دی وایي د سولې د راوستلو لپاره د زاریو او ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله وړو چې پایدار وي.
د افغان ولسمشر لخوا دغه څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د مولا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوی یوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته مثبت ځواب ویلې. خو لا هم په هیواد کې د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ کې طالبانو ډله، داعش، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د ویغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د شینوارو د شپږو ولسوالیو مشران په داسې حال کې سره راټول شوي چې په دې وروستیو کې په یادو ولسوالیو کې د وسلوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع داسې وویل:
هر هغه څوک چې ولس زوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغه جګی، هغه په خلاف دا ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي. تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زمونږ مکتبونه فعال شي، په شینوارو کې زمونږ کلینیکونه فعال شي، په شینوارو کارنامې شي، په شینوارو کې فعال شي او زمونږ د شینوارو مشران او ورونه خويندې ټول دغه امکاناتونه چې نور ولسوالیت شته دغه نام دی برخمن شي.
د اچین، دور بابا، نازیان، هسکې مینې، سپینغار او غنیخیلو مشرانو ویل خپل منځي اختلافات ختم کړي او د حکومت د کامل همکارۍ هوډ کړی دی. افغان چارواکي وایي په سرپل ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پرون پای ته رسیدلې ده. دوی وایي په دې جګړه کې له مخالفو وسلوالو شل کسان وژلي او تر څلوېښتو زیات نورې ټپیان کړي دي. د سرپل امنی قومندان پاسوال عبدالقیوم باقی زوی پرون مشال لړیو ته ویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوه ورځو کې د سرپل مرکز ته نږدې پر شاوخوا سیمو کې د پولیسو پر پوستو پراخ بریدونه پیل کړي وو. باقی زوی وایي ځواکونو دا بریدونه په شا تمبولي دي خو وسلوالو طالبانو بیا د رد کړیو په مقابل کې حکومتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د ډولو ادعا کړې. افغان چارواکي وایي هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګ په لاره کې طالبانو یرغمل کړی او د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د احصایې د مدیر په شمول 15 کسان چې هزاره ټبر افغانانو له موټر ښکته کړي او ځان سره بیولي وو. د میدان وردګ والی حیات الله حیات له مشال لړیو سره په خبرو کې ویل دا کسان پرته له جګړې خوشی شوی دي. تر دې مخکې وسلوالو کسانو هغه له وو تنو چې د کابل کندهار پر لوی لارې یرغمل کړي او سرونه پرې کړل. د پیښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت وسله والا ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی، ښایي د ورته نورو بریدونو د ترسره کولو پلان به هم لري. جان برنن وایي داسې ښکاري چې اسلامي دولت وسله والا ډله به داسې نور بریدونه هم ترسره کړي، خو ده ته داسې نه ښکاري چې نوموړی ډله به بریالی شي. نوموړی پرون په واشنگټن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال دغه څرګندونې وکړې. که څه هم امریکایي او اروپایي استخباراتي ادارو د داعش لخوا د پاریس د پیښو د مسؤلیت د قبلولو پخلی نه دی کړی، خو برینن وایي د پاریس د پیښو د روسیې مسافروړونکي الوتکې د راغورځولو د پیښې تر شا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس ښکاري. د فرانسې ولسمشر خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی دی. دا ګام وروسته له هغې اخیستل شوی چې تیرونۍ د فرانسې په مرکز کې د ترهګرۍ پیښې ولیدل شوې. اوس فرانسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د بمباریو د تیزولو هوډ کړی دی. فرانس فاولان همدارنګه په روسیې او امریکې همغږ کړی چې خپل اختلافات د یو طرف ته کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. د فرانسې د ولسمشر دغه څرګندونې د نومبر په 14 په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې دغه هیواد پولیسو د هیواد په لر بر کې له 150 زیات مشکوک اسلام پالي هم نیولې دي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو چې پکې اوري. فاټا سیاسي اتحاد پرون مازیګر په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره پترس کې حکومت او غوښتل چې په قبایلي سیمو کې آئینی او انتظامی اصلاحات معرفي کړي. د عوامي نشتل ګوند میا افتخار حسین چې دغه مظاهره ته ورغلی وویل چې اوس وخت راغلی چې حکومت د قبایلو غوښتنې ومني.
پړون بیزل ټول فاټا والا اتحاد کړي دي، نن وسره ټول پښتانه ټوري پټه ولاړي دي، چې نن نه مني نو دا به احساسي محرومي پیدا کوي.
د پاکستان حکومت ویلي چې د بیکورکل شو قبایلو بیرته کورونو ته د ستنولو لپاره یو غختل پروګرام جوړ کړی دی. په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي حکومت باید د کډوالو شوي تاوانونه ورپوره کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې وی غونډه ته وویل چې د سولې لپاره به چاته مينت زاری ونه کی.
اصولي سولې ور زلمور نیم دې دې لایټ بنانا واتلار.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم اوري هله د مشال رادیو سروس. رازو اولنې موضوع ته د پاکستان له قبالي سم سره تعلق لرونکو خلکو پرون په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهرې لاره د هغه واد حکومت او غوښتل چې نه یوازې دا چې لفاټا څخه دی د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي، بلکې دغه سیمې دی په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. په دغه احتجاجي مظاهره کې چې د فاټا سیاسي اتحاد را جوړ کړی و، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په مشرانو سربیره د قبایلي سیمونو د پارلمان ځینو منتخب غړو هم ګډون پکې وکړ. هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله هم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلی و او موږ ته دا رپورت را لېږلی دی.
د ګول په مخام فاټا سیاسي اتحاد د اسلام آباد دی چوک په وړاندې د یوې احتجاجي مظاهره تابعا کړې وه چې په کې قبایلي سیمو او اف آر نه راغلي خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې فاټا د خیبر پښتونخوا برخه ګرځولو له وجې به نه صرف د فاټا اولس ته په صوبایي اسمبلۍ کې نمائندګي ترلاسه شي، بلکې های کورټ، سپریم کورټ او پارلمان دایره تر قبایلي سیمو غځولو نه به د یادو سیمو اولس ته بنیادي حقونه هم ترلاسه شي. په احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل
جی زاکر حسین نوم دے رو باجوڑی جنسائی نہ راغلے ما زمن خدا اوختنی دی پ 1901 کی چی پپاٹا وانی کم ایف سی آر قانون لاگو شے او دا یو ظالمانہ قانون دے پدی کی من تے انسانی حقوق، بشری حقوق او آئینی حقوق نہ میلاوی کی من گلا غوڑو کدا یو خ قانونی پوری ٹول پاکستان کی دا ناپس کرشی او خ قانون نہ من گم دتی ختم کرش.
محمد اقبال قبائل د جمہوریت پسندے او دامن پسندے د ٹول نلوی سی بد د نن روز مظاہرہ دا نن قبائل پدی مجبور شوی دی چاغی پخپلا دل ترال او دی مشران او وقدارن پاکستانیانو ته دا خودل غواړي چې موږ پاکستانی یو موږ له نور پاکستان په شانته حقوق راکړي.
احتجاجي مظاهره ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین نه علاوه د یو شمیر سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو مشرانو او د فاټان منتخب ځنې د پارلمان غړو هم ویناګانې وکړې. د احتجاجي مظاهره وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وینا وا
قومي وطن پارټي د دوی چې کوم مطالبه دي هغه سره مکمل متفق دي. مونږ غواړو چې د اف سی آر خاتمه شي، مونږ غواړو چې یک فاټا د خیبر پختونخوا سره اعظم شي. بالکل هغه په اسمبلی کې مونږ وا دغه مکمل حمایت کوو او په مختلف فورمو باندې به د لپاره وا دو شته.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي
مونږ اف سی آر کې اصلاحات پر مونږ صرف دعوی چې پارلیمنٹرین چې د فاټا په حواله اس قانون سازی نشي کولای، هغه ته د اختیار ملاو شي. زماغ په الله خیال لې چې په دغه ټایم باندې فاټا کې ریفورم ډېر ضروری دي او ور سره د پیکیج هم ضرورت دی. پاتې شو دا خبره چې د فاټا د مستقبل چې کومه فیصله ده د عوامو د خواهشاتو مطابق د فیصله وشي.
د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي چې فاټا اولس د خپل حقونو لپاره اسلام آباد ته راغلي دي او که حکومت یې وسم غوښتنې ونه مني نو دوی په قبایلي اولس کې احساس محرومي پیدا کول غواړي.
پړونبیزل ټول فاټا والا اتحاد کړی دی، نن وسره ټول پښتانه ټوري پټه ولاړې دي. چنن نه مني نو دا به احساس محرومي پیدا کوي او دا به د ملک لپاره فایده مند نه. کوم خلک چې دې کې رکاوټه چي هغه به پخپل د دې منځه خواکیږي کني نو سبب دا قوم نه معاف کوي. ان شاء الله تعالی دا د انګريز راخکړي کرخه دا فاټا او د خیبر پښتونخوا تر منځه دا به ورانيږي او چاري سفسیار د انګريزانو یو تورکان دا به ختميږي.
د پاکستان پیپلز پارټي په خوانه د قومي اسمبلی غړي او د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وایي که حکومت یې دا غوښتنې ونه منلې نو پر راتلونکي کې به د پارلمان د ودانۍ په وړاندې درنه ورکوي.
زمنګ چې کما حقوقي قبایل ریلی و دې ته حکومت توجه وکړي او که توجه ونه کړه نو نیکست پروګرام به زمنګ ان شاء الله تعالی د پارلمان مخې ته درنه ورکولې علامتي دوه ورځې درنه به ورکو او دا پروګرام به تر هغه وخت پورې جاري تر څو پورې چې د قبایلو د پارلمان خپل حقوق نه یاغستي.
د یادونې دا چې د وفاق تر انتظام لاندې د قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دغه هیواد له قبایلي سیمو څخه د بیکورکل شو خلکو بیرته کورونو ته د ورستنولو لپاره یو غښتلې تګلاره جوړه کړې ده. حکومت دغه راز ویلي چې له بیرته ستنېدونکو کډوالو سره به مالي مرستې هم کوي. د شمالي وزیرستان د پاکستان په پارلیمان کې د هغه سیمې د خلکو یو استازي بیا وایي چې حکومت باید د دغو سیمو د بیکورکل شو خلکو د شویو توانونو دوی شوي توانونه دي ورپوره کی. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د پاکستان سرکاري ایجنسی ای پی پی په وینا چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلکو خپل کورونو ته واپس او بحالۍ لپاره یو جامع حکمت عملي جوړه کړې ده او د دې لپاره یې 80 اربه او شاخوا د 3.5 کروڑ روپو رقم مختص کړی دی. د بې کوره شوو خلکو لپاره دا حکمت عملي ټولو ترقیاتي شراکت دارو په خپل منځي مشاورت جوړه کړې ده چې پکې د بې کوره شوو خلکو بیا بحالۍ لپاره نقد امداد او د هغې د کورونو لپاره فنډونه مختص کړی شوي دي. د ذکر ده د روانې میاشتې په شروع کې د ریاستونو او د سرحدي سیمو وزارت له خوا سینټ تویل شوی وو چې په قبایلي سیمو کې د متاثرینو بحالۍ لپاره د مالی ضرورتو اندازه شاخوا 80 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوې ده. یاد دی چې حکومت د تیر کال د جون میاشتې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اسبنم پوځي عملیات پیل کړي دي چې له وجې یو شمېر خلک بیکوره شوي دي. کډوالو سره مالی کومک او داغي د کورونو او د سیمو بیا بحالۍ په اړه د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي چې د کډوالو خپل کورونو ته واپس سره دي یو داسې کمیټي جوړ کړی شي چې د کډوالو د هر سنځي حل راو باسي. دی وای
اولنی غوښتنه امیر دغه د آی ری پی زاپ ایګه تمره طریقه سره واپسی هغه نه ورس پیدا یو ته مټی جوړ شي چې آرمی طرفه نه خپل کسونی او د پولیټیکل ایجنټ ډیر کې زوري ده دغه لنګ عوام طرفه نه یو جرګه مرکه جوړه شي. هغه د ټول علاقې لکه شمالي وزیرستان سره په 15 کې کې په 15 کې سروې وکړو چې کله سروې کمپلیټ شي هغه مطابق چې تا کور لنګ شوی هغه د خپل غاب نه لوي تارود خورو کې روډ ورته جوړ شي. مې زه ټول خبره چې عوام په موجودګي باندې وشي په پدې کو کپل هنه کیږي او پدې کو کرپ نه نه کیږي.
د قبایلی سمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې په ځینې سمو کې د امنیت وسخه کېدو له امله 100,000 او 80,000 سره کورنۍ واپس شوې دي او د نورو کډوالو واپسی به د روان کال دسمبر میاشتې پورې یقیني کړی شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2,100 پنځل زر درې سوه شپېته پنځل زر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي چې له کومې ځانګړې معاملې پرته داسې سوله غواړي چې په هغه هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي پرون د عدالت غوښتنې او له تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړې شوې غونډې ته چې تر ډېره ځوانانو پکې برخه اخیستې وه په وینا کې وویل چې د زاریو او ننواتو له لارې سوله نه غواړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی دی. له کابل اسدالله الودین رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی د دوشنبه په ورځ د عدالت غوښتنې او تحول او اصلاحاتو څخه د ملاتړ په نوم جوړ شوې غونډې ته وویل چې د ثبات او اصلاحاتو لپاره بنسټیز کارونه کوي او خلک باید د دې کار نتیجو ته حوصله وکړي. د ولسمشر خبرې په دې غونډه کې نسبتا احساساتي وې او شیبه په شیبه د ځوانانو لخوا د لاسونو په پړکولو بدرګه کېدلې.
داسې سوله راوړو چې د جنگ خاتمه وي، نه داسې سوله چې یو بل معاملې اصولي سوله وړو او هغه سوله وړو چې پایدار.
افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د معاملې خبره ردوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ډله په دوو برخو وویشل شوه او دې کار د سولې په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. که څه هم د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډلې د سولې خبرو ته شین څراغ ښودلی، خو له کارپوهانو او خلکو سره اندېښنه دا ده که یوه ډله سوله وکړي بله ډله به بیا هم جګړو ته دوام ورکوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مشر جان کیمپل ویلي و چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید هڅه وکړي چې طالبان بیرته یو او د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. معلومه نه ده چې په داسې یو حالت کې به افغان حکومت د سولې هڅې څنګه مخته بیایي، خو ولسمشر غنی وایي د ننواتو له لارې د سولې خبرو ته نه ځي.
موږ د دښمنانو توطیه دا وه چې دې خاورې کې دوه سیاسي جغرافیې راوړي او د ولسمشر د افغانستان دې ته مجبور کړي چې په ننواتو باندې میسته لاړ شي. زه له موره نه یم زیږېدلی چې په ننواتو لاړ شي.
له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس هم ویلي و چې افغان حکومت نور د ځواک له لارې د سولې خبرو ته وردانګي. د چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي د سولې د خبرو لپاره باید حکومت او طالبان دواړه قرباني ورکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو پر بنسټ په یو ټغر سره راټول او د پردیو په لمسون پیل شوې جګړې ته پای ورکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسدغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم شي دی ولې زیاتې
شي هر طرح کړ بدرنګ زکه چې دا غمنه لژن د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته پند یو مندي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا وغړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو د یوې جرګې په ترسره کولو سره خپل منځي اختلافونو ته د پای ټکی کېښود. جرګې پریکړه وکړه چې د سیمې د امنیت لپاره د سیمې قومونه به په ګډه کار کوي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
د ننګرهار شینواري چې په شپږو ولسوالیو کې سره راټول دي د تیرو درې هفتو راهیسې په دې هڅه کې و چې ټول په یو ټغر راټول شي او په خپلو سیمو کې د امنیت پر اوستو کې په لونډه واخلي. په همدې خاطر د اچین، نازیان، دوربابا، هسکې مینې، غنیخیلو او سپینغر ولسوالیو قومي مشران د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ میلمستون کې راټول شول او د یو پریکړه لیک په لوستو سره یې خپل اتفاق اعلان کړ. دغه پریکړه لیک چې په درې مادو کې ترتیب شوی وو ملک عثمان شینواری ولوست.
د شینوارو د شپږ ولسوالیو ګډ پریکړه لیک، اول مونږ قومونه به یو د بل کمای نه کړو، ټول شینواری شپږ ولسوالۍ یو ورونه دي. دویم، د خپل اسلامي دولت په وړاندې هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني عمل به نه ترسره کوو. دریم، هغه بهرني وګړي چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړې ترسره کوي، مونږ قومونه به هغوی مخه نیسو. شرط به دی چې حکومت به ځي صاحب پاکي مونږ ته
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شینوارو د قوم په اتفاق خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې د شینوارو د اتفاق له برکته به په سیمه کې امن راشي او دوی به په دې وتوانېږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د بیا رغونو پروژې پلي کړي.
هر هغه څوک چې ولس ځوري، هر هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي، هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کېږي، تر څو موږ وکولای شو په شینوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي، زموږ کلینیکونه فعال شي، او زموږ د شینوارو مشران او ورونه خویندې ټول د هغه امکاناتونه چې نور ولسوالۍ ته شته د هغې نه هم دوی برخمن شي.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال فضل احمد شیرزاد ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به په سیمه کې چانیزو عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي سو پورې چې د یادو ولسوالیو سیمې له مخالفینو وسلوالو پاکې کړي نه وي.
اوس هم دوام لري، دا به نور هم دوام ورکو تر څو موږ وکولای شو دا سیمې ټولې انشاءالله پاکې کړو او پاکې سیمې خپلو قومي مشرانو ته وسپارو تر څو دوی وکولای شي سیمې وساتي، او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس د دوی لپاره انشاءالله آماده کو وربي کو، هم به وسلې هم تجهیزات هم به خپله ورسره ووسو.
یاد دی وی چې د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو څخه سلویخ کسیز کمیسون جوړ شو چې له دې وروسته به د یادو ولسوالیو هره موضوع دغه کمیسون سیړي او د پریکړې واک به ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پا پاکستان کې ماشومان سره د جنسي تیرو پر ضد کارکونکو ادارې ساحل ویلي چې په غیواد کې دروان کال په لومړی شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد جنسي تیری 1515 پیته پیخي ثبت شوی دی. د یادې ادارې چارواکي وایي د نور پاکستان پرتل په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومان او لکانو پر ضد د جنسي تیری پیخي زیاتې شوې دي. د ماشومان د حقوقو فعالان بیا وایي چې له ورته زیاتیو د ماشومان د خوندي ساتلو لپاره باید قوانین عملي کړل شي او پر دغه موضوع په ولسی کچه ته عامه پوهاوی پروګرامونه پر مخ یوړل شي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
له ماشومان سره د جنسي تیریو پر ضد شکایتونو ثبتولو ادارې ساحل ویلي دي چې د نور پاکستان پرتلا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې له ماشومانو الکانو سره د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د یادې ادارې د میډیا د څانګې او چارواکي ممتاز حسین گوهر وایي د ماشومانو سره د جنسي تیریو پیښو کې خیبر پختونخوا د ټول پاکستان په کچه په دریم نمبر راځي.
پاکستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې له ماشومان سره د جنسي تیریو خواوشا 1515 کیسونه رپورټ شوي. دا شمیرې تر ټولو زیاتې په پنجاب کې رپورټ شوي، بیا ورپسې په دویم نمبر سند صوبه، په دریم خیبر پختونخوا او په څلورم نمبر بلوچستان صوبه ده. دا راز بیا قبایلي سیمې او ګلګت بلتستان دي. په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې سکال له ماشومان سره د جنسي تیریو ډېرې پیښې نه دي ریکارډ شوي، خو دا په دې معنا نه ده چې ګنې هلته به دا پیښې کمې شوې وي.
ممتاز حسین گوہر وای چې په پاکستان کې اکثر اغه ماشومان د جنسي تیریو ښکار کیږي چې د گاډو په اډو، مستری خانو، فاش خانو او دغه سي په مختلفو ځایونو کې مستوري کوي. نو موري زیاته کړه چې زیاتره ماشومان بیا په مدرسو کې هم د جنسي تیریو په خسره مخ کیږي.
پاکستان کې لمشومان سره د جنسي تیریو پیخي چې سمره تیزی سره زیاتیږي هغه عمر رپورت کیږي نه. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې خو څوک په دې موضوع خبره هم کول نه غواړي، او آن دا چې خبريالان پر هم د شرم لوجه کار نه کوي. په دغه سیمو کې خلک لمشومان سره جنسي تیرې له عزت سره تړلې غني چې دا نور هم د یو متاثر شوی ماشوم ژوند سره بد کول دي.
د ماشومان لپاره د کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو په اړه د یو کوټلي قانون د نشټوالي له امله اکثره کارکونکو ماشومان د سختو حالاتو سره مخ کیږي.
ماشومان جنسی تشدد پدې کې روز فرض باندې اضافه کیږي. ماشومان بالکل محفوظ نه دي. غټه وجه هم دا ده چې زموږ ملکی حالات دی او خاص کر پښتونخوا کې زموږ چې کوم قبایلي سیمې دي نو هلته لکه دا مسئلې روز در روز زیاتېږي. دا چې هلته نه داسې ادارې شته نه داسې قانون شته او بل دا چې لکه پښتون په معاشره کې دا یو بد عمل ګڼلی شي که ماشوم د جنسی تشدد اخکار شي نو نه هغه ماشوم ویلی شي او دا خبره په معاشره کې خلک تختله باندې کول غواړي. په دې وجه باندې دا جرم چې کوم دی دا روز په روز سیوا کیږي.
د ماشومان لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي محمد امتیاز وایي باید د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو کسانو ته لومړی روزنه ورکړل شي چې دا شان د ماشوم د ژوند خرابولو پر ځای دغه مسلې حل کړل شي.
دا قصور چې کوم ریسنت یو سکندل مخامخ راغلی و چې چا ریپورت کړی و نو هغه خلکو موس په شاکیږي لګیا دي ځکه چې هغې ته اوس دمکیانه میلاویږي. نو لکه ریپورټنګ خو نه کیږي بهر حال خو که چرته کیږي هم لګیا دی نو بیا هغې دپاره دا ضروري چې کیس هینډلنګ چې کوم دی چې هغه ډېر په ټرین کسانو باندې وشي یا د خلکو ټریننګ نه شوي نو هغې الټه چې ماشوم هیلپ کول غواړي هغې کې هم هغه ماشوم نور ایکسپلویډ شي نور ایکسپوز شي.
د ممتاز حسین ګوهر په خبره د ساحل ادارې د ریپورټ تر مخه په پاکستان کې تیر کال له ماشومانو سره د جنسي تیریو 3,400 پیښې ثبت شوې وې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د اوریدونکو د شاولی استاد او شراری په خبرګو وزنو دا سندره مو پکې ستاسو لپاره راوړې ده. په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو سندره اورېده. اورېدونکو په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکو دي د نجیب عامر نبا د خبرونو لنډیز وورو.
پرون ماخام په اسلام آباد ډی چوک کې سلګونو قبایلي وګړو د یوې مظاهرې او غونډې په ترڅ کې له حکومته غوښتنه وکړه چې د اف سی آر قانون دې ختم کړي او قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړي. دا کسان پرون له پېښور د یو احتجاجي لاریون په بڼه اسلام آباد ته ورغلي وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځنۍ سرکاري دوره ازبکستان ته ځي. نوموړی به د ازبکستان د ولسمشر تر څنګ د نورو لوړپوړو چارواکو سره مهم ملاقاتونه ولري. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سولې د راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او ولس ته په زغم سره د نتایجو انتظار وکړي. د یوای د سولې د راوستلو لپاره د زاریو ننواتو نه کار نه اخلي بلکې په قوي هوډ او لوړ مورال د سولې پروسه پر مخ وړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو قومي مشرانو پرون په جلال آباد کې د بیغونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې د حکومت ملاتړ او د وسلوالو پر ضد پاسون به کوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د دې اقدام هرکلی کړی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن پرون په واشنگتن کې یو امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال خبرداری ورکړې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله چا چې په پاریس کې تیره اونۍ د ترسره شوو تروریستي بریدونو مسؤلیت قبول کړی دا ډول نور بریدونه هم ترسره کولی شي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند خپلو الوتکه لیږدونکو بیړیو ته ختیځ مدیتراني سمندر ته د وتلو امر کړی. نوموړی همدارنګه په روسیې او امریکې هم غږ کړی چې خپل منځني اختلافات ختم کړي او د داعش خلاف د جنګېدو ته اوږه ورکړي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د بهایي عقیدې منون کې لږ تر لږه 15 کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. تر اوسه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې په تهران، اصفهان او مشهد کې د دغه کسانو د نیول کېدو علت څه دی. د بهایي عقیدې پلویان اکثره وخت په ایران کې د زور زیاتی ښکار کوي.
لن خبرونه مول نجیب امیر وارد لو سوریدن کو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر راته اوروي.
نن ته په خور نخ پریدون کې اج رسپن خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې په سیاست کې د یو بل د خپور اخکلو نه هیڅ نتر لاس کیږي. باید چې د ټولو سیاستوالو یو ایجنډا وي او هغه هم د ملک د ترقې لپاره وي. د ادارې په وینا د دین هیڅ کله انکار نشي کیدی چې حکومت د اقتصادي ترقې لپاره کوششونه کوي، خو د دې خبرې نه هم څوک انکار نشي کولی چې لدی هلو زلو نه عام پاکستانی وګړي ته هیڅ ګټه نه رسیدلې. په دې ملک کې غریب ورځ په ورځ غریبیږي، نه ور سره د سر پټونې ځای شته، نه ور سره د تعلیم او صحت اسانې شته او نه د روزګار موقع. اوس که حکومت وایي چې د ملک ذخیرې دومره سیوا شوي دي نو چې ولس ته ګټه نه رسي نو د دې څه فایده. دریا اخري کې وایي که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت په ځینو پالیسو ټکونه کوي نو که وکتل شي نو دا خو د جمهوریت ښکلا ده چې په یو بل تنقید وکړي شي، خو تر څو چې د ملک او د ولس د ترقۍ خبره ده باید چې ټول سیاسي ګوندونه واز د ولس مسلې په نظر کې وساتي. بل پلو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې ځین خلکو د دین هم لوی مسله جوړه کړي چې اسکولونو کې ماشومان ته د ملیشي جامو په ځای پینټ کوټ او ټای ولې اچول کیږي او د سره دا ماشومان مغربي کلچر خپلوي او د دین نه لري کیږي. خو یاد دي وی چې هم دغه ماشومان د سحر په پینټ کوټ کې اسکول ته ځي، نمازګر په ساده جامو کې سپین ټوپۍ په سر د قران سبق لا جمعات ته هم ځي. بل دا ک پینټ شرټ سره سوک مغربي جوړېدو نو دو خیبر پختونخوا نیمه آبادی به اوس مغربی وا. ادارې مخ کې لیکي چې مسله د پینټ کوډ نه ده، بلکې اول خدا قتل پکار دي چې آیا اسکولونو کې د ماشومانو د ناستي تنظیم پوره دي کنه. به دا چې زموږ په تعلیمي نظام کې کومې کمزورې دي د هغې په لری کولو سمره توجه ورکړې شوې ده. ادارې خیر کې وایي چې لباس سره د مذهب هیڅ تعلق نشته، نو ځکه دې مسلې ته هوا ورکول نه ده پکار.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې پر پیرس د شویو ورسته او تروستي بریدونو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د عکس العمل او حمله امریکا خبریدونکو یوې بلې ورسپانې واشنگتن پوسټ بیا په افغانستان کې د ورسته او کلونو د پرمختګونو د تخریبېدو له امله د مرستندوی ادارو د کارکونکو او ټولنیزو فعالانو پر اندېښنو لیکنې خبرې کړې دي. د دې لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه پر پیرس ښار د ورستیو تروریستي بریدونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما عکس العمل ته په اشاره سره وایي چې نوموړی باید داسې څرګندونې ونه کړي چې مخه یې د حقایقو پټول او د خپلو هیوادوالو تیر باسل وي. د لیکنې تر مخه د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر هم په 1909 کال کې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل پر وخت خیالي خبرې کړې وې. په لیکنه کې له ولسمشر اوباما غوښتل شوي چې حقیقت درک او ووایي. لیکنه کاږي د اوباما لپاره دغسې کول ښایي ګرانه وي، خو د 2018 کال په انتخاباتو کې د خپل ګوند ماتې د امکاناتو په پام کې نیولو سره ښایي نوموړی مجبور شي چې نړۍ ته په غړېدلیو سترګو وګوري. لیکنه وایي امریکایان اوس په واضح توګه لیدلی شي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نفوذ د نړۍ بېلابېلو هېوادونو ته غځېدلی او دا چې القاعده بیرته سر راپورته کړی دی. دا اوس لکه ولسمشر اوباما چې یو ځل ویلي وو، یوازې یو سیمه ییز خطر نه دی، دغه تروریستي ډلې په شمالي افریقا، منځني ختیځ او افغانستان کې خپل ملاتړي لري. په سوریه یا شام کې روانې کورنۍ جګړې د هغه هېواد یو د پام وړ شمېر خلک مجبور کړي چې اروپایي هېوادونو ته پناه یوسي. دا هم کېدلی شي چې پر پیرس ښار له حمله کوونکو څخه لږ تر لږه یو یې له همدغو سوریایي کډوالو څخه وو. لیکنه زیاتوي د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په پیل شوي کمپاین کې هم اوس ښایي تر ډیره له نړیوالې ترهګرۍ سره پر تړلیو موضوعاتو خبرې وشي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې یوه لیکنه وایي 13 میاشت د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د لنډمهاله کنټرول پر وخت د هغوی هدف یوازې دولتي ودانۍ او مامورین په نښه کول نه و، بلکې هغه پرمختګونه هم تخریبول وو چې د هغه ښار ښځو د تیرو کلونو د خپلو مبارزو په ترڅ کې لاسته راوړي دي. طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سړو او ښځو د مساوي حقونو لپاره د غربي هېوادونو په مرسته پیل شوي پروګرامونه بې ارزښته وښيي. د لیکنې تر مخه د طالبانو په لاس د کندوز ښار سکوت د مرستندویو ادارو کارکوونکي او ټولنیز فعالان اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د طالبانو بیا راپورته کېده به د بلیونونو ډالرو هغه مرستې چې له 2001 کال راهیسې د افغانستان د یوه جدید ریاست په توګه مخته راوړلو لپاره غربي نړۍ کړي په اوبو لاهو کې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاریس له تروریستي بریدونو وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وایي امریکا او روسیا باید خپلو کې اختلافات یوې خوا ته کړي او د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد مبارزې لپاره یو ګډ ائتلاف باید دوی رامنځته کړي. په پاریس کې د تیرې جمعې په شپه تروریستي بریدونو 179 کسان ووژل. بلخوا په فرانسا او بلجیم کې پولیسو د سخت دریځو پر ځینو اهدافو چاپې غورځولې دي. اجمل اند تفصیل راکوي.
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هیواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه. وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف ته اړتیا ده. نوموړي ویل دا به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې له هغوی سره دا مسله بحث کړي. ټاکل شوی چې نوموړی به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو. د په وینا اوس هم د داسې یو ځواک د رامنځته کولو لپاره ناوخته شوی. نوموړي په خپله پرونۍ وینا کې زیاته کړه چې فرانسه د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي. د اولاند په وینا فرانسه دا مهال په یوه جګړه کې ښکیل ده، خو دا د تمدنونو جګړه نه ده، ځکه د په وینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نه شي کولی. نوموړي ویل هېواد یې د هغو اسلامي سختدریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټولې نړۍ ته یې ګواښ پېښ کړی. په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپې غورځولي. په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی وو، خو ونه توانېدل چې په اروپایي هېوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاژنیو پرون خبریالانو ته وویل په 13 ساعتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړاو د مشکوکو کسانو د موندلو په اړه 118 حملې کړي. کاژنیو وایي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول طرحه یې بهر جوړه شوې وه. د برید کوونکو یوه ډله د بلجیم له خاورې انتقال شوې وه او په غالب ګمان په فرانسه کې هم ملاتړي لرل. په دې اړه لا هم زموږ څېړنې روانې دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل تر اوسه پورې 23 مشکوک کسان د دې بریدونو سره په تړاو نیول شوي. د په وینا 104 کسان نور په کورونو کې نظر بندې. پولیس وایي د پاریس د بریدونو لپاره کاریدلې یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشرانو په خپله غونډه کې هوډ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره به خپلو کې استخباراتي معلومات شریکوي او د تروریستانو مالي سرچینې به وچي.
زمونږ همکار اجمل اندو د فرانسې خبري ایجنسی لیکلي په پاریس کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په امریکا کې دننه داسې بحثونه راپارولي چې آیا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د دغه هېواد هڅې کامیاب دي او کنه. ځینې ډیموکراټان د ولسمشر اوباما پر حکومت نیوکې کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف یې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. د رپورټ مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
که سه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د غل لوړ پوړي سلاکارانو وای چې دوی د فرانسې تر شا ولاړ دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد به د فرانسې سره خپل استخباراتي او پوځي همکاري زیاتوي. خو د ډیموکراټانو یو مهم مشر بیا د امریکایي حکومت په کړنلارې او هلو ځلو سختینی وکی کړی دی. ایډم شف چې د کانګرس د کورنۍ استخباراتو د کمیټې غړی دی وایي د اوباما انتظامیه وار له مخې دغه هر څه کوي چې کافي نه برېښي. دی وایي له دې هر څه معلومیږي چې دا یوازې استخباراتي ناکامي نه ده، دا د داعش پر ضد د اتحادي ملکونو ناکامي هم ده، ځکه چې په عراق او شام کې دغې وسلوالې ډلې ته کافي فرصت په لاس کې ورکړل شو چې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي او د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي. نوموړی زیاتوي تر څو چې په ستراتیژیکه توګه په دې کې بدلون مخې ته راځي، د پاریس د پیښو په څیر نورې پیښې هم مخې ته راتلی شي. د فرانسې خبری اژانس لیک کې له یو کال نه زیاته موده وشوه چې امریکا د خپلو اتحادیانو په مرسته په عراق او شام کې د داعش خلاف عملیات کوي او په ډرون بریدونو کې هم د دغې وسلوالې ډلې مشران په نښه کوي. خو د دې باوجود هم نوموړې وسلوالې ډله په دواړو ملکونو کې زیاتې برخې په خپل واک کې لري. په پاریس کې د حملې نه داسې ویره هم مخې ته راغلې چې داعش اوس د خپلې جګړې لمن غربي هیوادونو ته هم غځول غواړي. اژانس لیک کې د پاریس له پیښو وروسته د امریکا او د فرانسې د دفاع وزیرانو د ټلیفون د لارې خبرې کړې او استخباراتي معلومات یې د یو بل سره شریک کړي چې دوی د پاریس د پیښو په غبرګون کې څه کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای دواړو مشرانو د داعش خلاف د کوټلو ګامونو په پورته کولو د نظر تبادله کړې ده. د ولسمشر اوباما د ملي امنیت مرستیال بن روډز وایي امریکا به په شام او عراق کې د داعش خلاف خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او د نوموړي په وینا د اوباما انتظامیه غنی چې په دې توګه با یاد وسلوال ډله په شاو تمبول شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د ځوان سندرغاړي بهادر زیب په غږ دغه غزل درته ورو.
میں گل پاتے دے دادی پماہ غصے دادی پماہ غصے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے شڈل پاتے دے دادی پماہ غصے دادی پماہ غصے جانا نہ بدل پاتے دے خوری شمیری شمبو پلا اس کے میں گل پاتے دے تسم رمزل پاتے دے دادی پماہ غصے دادی پماہ غصے جانا نہ بدل پاتے دے اوری شمیری شمبو
پلاس کې مې ګل پاتې دې
د بادر زیب په غږ مو غزل اوریدو. اوس راځو اوریدونکو یو بلې لیکنې ته. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف دا مهال د امریکا په سفر دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د خپلې دغې دورې په ترڅ کې په امریکایي چارواکو سربیره له ولسمشر باراک اوباما سره هم وګوري. ورسره به پر یو لړ مهمو مسلو چې د افغانستان د روغې جوړې موضوع به هم پکې شامل وي خبرې وکړي. د لیکنې تفصیل انیسې اجمل اورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف امریکا ته سفر دا څرګندوي چې دا یوه معمولی دوره نه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سونه وړاندې امریکا ته په دوره تللی و او هلته یې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل. له نواز شریف سره په دې سفر کې د هغې لور مریم نواز هم و چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له میرمنې میشل اوباما سره یې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره په کار کولو خبرې وکړې. ادارې لیکي په دغه موقع داسې لیدل کېده چې په کامی امنیت او فارن پالیسۍ به مهمې خبرې د جنرال راحیل شریف د دورې پر مهال کیږي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګل پرست د امریکا په دوره واشنگتن ته ورسیده. ادارې لیکي ټاکل شوی ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به د امریکا لوړپوړو امنیتي او پوځي چارواکو په ګډون له ولسمشر باراک اوباما سره ویني. ویل کیږي چې د دې دورې پر مهال به په مهمو مسئلو خبرې وشي. ادارې لیکي په پاکستان کې د ولسي او پوځي مشرانو ترمنځ سالات د اندېښنې وړ دي او ډېرې داسې د امنیت په برخه کې نورې سنجیده کمی علی هم دی چې خبرې پی وشي. ادارې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو د افغانستان امنیت په اړه لیکي چې په سمدستي توګه د ترهګرۍ پر ضد د زیاتې همکارۍ ضرورت دی. ډان ورځپاڼه بیا د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په اړه لیکي چې د پاکستان چارواکي په څرګنده توګه دا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په فوري توګه د خبرو بیا شروع کولو لپاره ماحول سازگار نه دی. خو د ادارې په خبره په باوري توګه په واشنگتن کې به د راحیل شریف له امریکایي چارواکو سره د دې اونۍ د ملاقاتونو پر مهال پر هغو شرایطو خبرې وشي چې افغان حکومت او طالبان زر تر زره د خبرو میز ته راولي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې ایران او روسیې په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې، د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلید ځواکونو قمندان ویلي چې که د افغانستان او عراق له خوا د داعش وسلوالو ډله څلوېښت کیلومتره پولو ته ورلنډه شي پر ضد به اقدامات وکړي. روسیې هم د افغانستان په شمال کې د یاد ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه اجمل انت رپورټ لري.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي که د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولې څلوېښت کیلومتره ته ورلنډه شي سرتیری به یې پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري خبرداری ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخلې د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول غواخ ویره نه لري او د ایران له پولیس لويخ کیلومتر اخوې د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړه چې په عراق او افغانستان دواړو کې د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وی جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلي اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نو موري خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي مخکې لدی چې دښمن سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابلې لپاره چمتو دي. بلخوا روسیا هم یو وار بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بي کمیټې ته په خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدو نه خبر دي او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د مهال په کومه جګړه کې خکیل دي هغه یوازې د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیې او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي په وینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانې جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ ګاونډیان دي او یا د نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چې چینیان، ازبکان، عربان، یغوریان، پخپله پنجابیان دا ټول راغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان هم تا نه وي لیدلی چې کوم بل هیواد ته لاړ وي هلته جګړې کړي وي. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي.
افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له ګاونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو پروند دوشنبه پر ورځ د افغانستان په خوست کې په یو شمېر هغو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وویشل شوې چې خپل خپلوانې په ځانمرګي بریدونو، چاودنو او نورو ترهګریزو پیښو کې له لاسه ورکړي دي. یاد مرستې چې له جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې وویشل شوې، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالرو پر ارزښت توکي ورکړل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
یاد مرسته چې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته چمتو شوی د جنگ ځپلو افغانانو سره د مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د سویل ختی زون د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د دفتر لخوا وویشل شوه. د یاد ادارې مشر محمد حکیم سلیمانزی مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې 3 قلمه بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي، هرې کورنۍ ته د 300 امریکایي ډالر په ارزښت توکي ورکول کیږي.
د کې وریجه دا لوبیا دا غوړې دي او توشکې د کمپالا او په تخته پرش د خلینه او نور د کور ضروري اسباب د آشپزخانه سامان ده او د 3 قلم اجناستي.
یادم راسته 15 سويخت کورلوي ته په پام کې نیول شوی ده. د شازر خان په نوم یو کس چې د نوروزي اوسیدونکو دی په ژړغونی आवाज ویل هوایي دګر ته نږدې موټر بمبرید کې ورور او زوی وشل شوی دي.
په خپل په دغه پخه کې مونږ یو ځای یو ورور منده ورکړی بس دې تر غوړي چې ته څنګه روکی سامان روکی.
یو بل کس په ترګری زبردونی کې د کورنۍ یو غړی مړ او دویم ټپي شوی دی. داسې وایي
مو نوم محمد علي جان دی، همون قربانیون چې یو شهید دی محمد نذیر جان پر ما او یو مورور زخمی دی. دا کومه کو بس خدای پاک د حکومت را یا د غیر میاشت خلکو سره ډیر خو کی دا خو چې خلکو ته ورسیږي دا کې قسم قسم خلک دی غریبون دی.
د غفار پونم یو ځوان چې د خوست د مرکز اړوند د کاروانسرای اوسیدونکو دی او د موټر بم په بریټ کې ورور بجل شوی وای.
کڅه هم داس خلک شته چې هغه شهیدون شوی وي، هغه کورنۍ نه وو، لاس نفر دو لاس نفر په میل پته شوی، هغه سرفرس نه لري، دا گزارانه شکنه. خو بیا هم دوی یادوري وش په هغه دوی د زړه ګلایو سوره کښه چې کای مونږ ګورې مګ پلور مونږ ترځای مونږ ګورې را په دې پیخه کې قرباني شي د وطن ته قرباني ورکړه. خو یو څوک شته چې مونږ غا مخري ډیر سړي دا
دی یادونه ورده کلیبي خو په خوښ کې د ترهګری زو بریدونو د کورنۍ یو شمیر غړي دا ډول مرسته استایي. خو بل لري طبيعه د دا ډول روپی خوځینې قربانیان وای چې دوی سره په پایل کې د حکومت لخوا د ټاکلو نقد پیسو پرته چې د مړو د تدفین او د ټپیانو د درمنن لپاره ورکول کیږي نور هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. یاد کورنۍ هم په ورته توګه له حکومتي دارو او خیریه ټولنو څخه د مرستو د ترسره کیدو غوښتنه کوي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري.
د باختر
د پاکستان په کراچۍ کې د کتابونو میله چې هر کال په دغه ښار کې لګول کیږي سګنۍ هغه پرته لدی چې د پښتو کم کتاب پکې کې خودل شي پرون پای ته ورسیده. دغه میلې جوړونکي وایي چې په پیښور او کوټه کې د کتابونو چاپولو ادارو ته لیکونه استولي خو په خبره یې چې د هغوی لخوا ځواب ورته میلاو نه شو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران رپورټ لري.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې 15 ورځنۍ د کتابونو نړیواله یو لسمه میله د ګل پورس سرته ورسېده چې پکې د پاکستان په شمول د بهر هیوادونو هندوستان ترکی او ایران پبلشرانو یا کتابونه چاپونکو ګډونو کو د میلې د چارواکو په وینا هر کال کېدونکې دې میله کې سږ کال 300 د کتابونو سټالونه لګېدلي چې پکې د انګلیسي اردو پنجابۍ او سندي ژبو کتابونه کېښودې شوي خو د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه هیڅ یو کتاب چاپونکي خرڅونکي یا ټیکسټ بک بورډ پکې ګډون نه دی کړی میلې ته راغلي پښتنو د نړیوالې کتابی میلې ستاینه وکړه ولې د پښتنو پښتو کتابونو په نشتوالي د افسوس څرګندونه هم وکړه د کراچۍ یو اوسیدونکي نذیر عالم وویل چې دلته په لکونو پښتانه اوسي په کار خداوه چې یو نه بلکې ډېر د کتابونو سټالونه لګېدلې وې
ما د سټال میلاونه چمنګل ته هیلپ لاین نه تپوځو کا کوی چې دیزل سټال نه لګېدلې کراچۍ کې دومره پښتانه اوسي په لکاو په کارو چلتا یو نه چې ډېر سټالونه لګېدلې وې
میله کې یو کتاب چاپونکي کپنې سرکار کوونکی محمد رحمان ارمانی مشال ریډیو ته وویل چې موږ یوازې یو کتاب د پښتو راوړې ولې هغه هم څوک ناخلی او ډېر کم داسې څوک وي چې د پښتو کتابونو پختنی کوي
د پختو کتابونو خو جی د قیو کتاب زمون سره ده دریم جون پلټون نور پدی علاقہ باندې کوم دی لکه پختو د څوک ترجیح نور کوي
د کراچۍ یو ځوان شاعر او لیکوال زهین افریدی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال په دې کتابی میله کې د پختونخوا ټیکسټ بک بورډ لخوا یو سټال لګیدلی و ولې دا کال هغه هم نشتا
زه چې کومې تندې راخسته او تر دې ځای راو رسولم هغه و د پختو د کتابونو تنده خو بیخي ماته نشو پورا انټرنیشنل میلې کې په لکاو کتابونه پراته دي د پختو جبې پکې تر صرف ما یو کتاب ولیدو د دریم ژوند په لټون دغه نه سیوا ماته بل یو کتاب هم په نظر رانه و
د میلې تابع کوونکو په وینا چې هغوی د پښتونخوا او بلوچستان ټیکسټ بک بورډ په شمول د پاکستان هرې صوبې او د کتاب چاپولو هرې لوی ادارې ته خطونه او ټلیفوني خبر ورکړې ولې د کوټې او پېښور نه هغوی ته په میله کې د ګډون کولو مثبت جواب نه دی راغلی محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
اوریدونکو د مشال رادیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د حشمت سحر په غږ د حمزه بابا د غزل درته ورو تر غي ورستا د مشال رادیو خبرونه دوام لري
سردار دے دے غمین چھے بلمین لرا پکار دے سرد کام پغم کی چچا بے لدو سردار دے دے غمین سردار دے دے غمین زمانت اعتبار دے سرد کام پغم کی چچا بے لو تو سردار دے دے غمین
دا
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه